اویا وشي رضا ورته ورکړ شي.
راپور کې زیاته شوی د آسیا لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق سیمه ییز مشر پیو سمیت د اوږدمهالو جګړو محدودیتونو او د کار له لاسه ورکولو له امله پر افغان میرمنو د رواني فشار د زیاتېدو یادونه کړې ده. په دې راپور کې راغلي چې نوموړي د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت له سرپرست سره لیدلي تر څو په ټکو یې په ټول هیواد کې د روغتیايي پاملرنې لپاره د زیرمو د پراخولو پلانونو، په محرومو سیمو کې د نویو روغتیايي مرکزونو رامنځته کولو، ګرځنده روغتیايي خدماتو ته د ودې ورکولو او د میندو او ماشوم روغتیا پاملرنې اسانتیاو ته د برابرولو په اړه ورسره خبرې کړې دي. له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم اعلان کړی و چې په ورځني ډول په ټول افغانستان کې نږدې 40 میندې او 168 ماشومان د امیندوارۍ او زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. دغه سازمان دغه شان ویلي و چې د جدي خطرونو پر وړاندې د مبارزې لپاره په افغانستان کې 325 میلیون اضافي ډالرو ته اړتیا لري او په ټکو یې په مجموعي ډول باید د مرستندویانو د راتلونکو 2025 او 2026 کلونو لپاره 453 میلیونه ډالر بودجه ترلاسه کړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
اوریدونکو د دې سات خبری ټولګه همدومره وا. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
وګور کې هر څه ولګه تیرې کې تند تیرې کې هر حالت په باندې راشي. څو قصې کې ندي کاوه له خو ټکو خو خزه نور دي مې جنګي او که چېرته د خزه د باندې وته په ټو خلکو یو د خوره باندې وته د دغه خلکو وريده چې بده خزه وا هغه ورځ باندې شي وهل خوره هغه ورځ خو تاسو نه وي.
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدلې چې د کلیوالو خځو په ستونزې غږیدله. کچا هم د افغانستان د کلیو او باندې خځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا کې لوی رول لري، خو بیا هم اکثره دغه میرمنې له تاوتریخوالي او د ژوند په بیلابیلو برخو کې د نارینه و لخوا له ګڼو ظلمونو سره مخ دي. نن همدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي. د افغانستان کلیوالي خځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا او ټولنیز پرمختګ کې مهم رول لري. د دغه هیواد په کلیو کې ډیری میرمنې د کور چارې سمبالوي، ماشومان روزي، د دې ترڅنګ له کوره بهر درانه کارونه هم کوي. په کروندو کې د نارینه او پشان په شاقه کارونو اخته وي، حیوانات ساتي، شیدې او مستې، خپل خوراک او خرڅلاو ته برابروي، خو بیا هم له خپل اساسي حقوقو څخه بي برخي وي. له دې سره سره د یو شمیر نارینه ولخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ وي. د کاپیسا اوسیدونکو نرګس وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو. موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکړي چې موږ ضرورت دی او په کار مو دي، نو هغه خپل مشکل خو مونږ ورته ویلی نه شو، ځکه مونږ ښځینه مونږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو. نو هغوی بیا مونږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي، تاسې په پیسو څه کوئ؟ ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته، خپل پلار ته دوی نه شي ویلی، نشي کولای چې دوی تاغه موضوع واځي کې چې زمونږ د دغه سلفاره زمونږ پیسو ته ضرورت دی.
د کلیو میرمنې خپل ډیر وخت په لاسي کارونه هم تیروي، افغاني کالي جوړوي، خامک کوي، د نارینه و لپاره یخنونه ګنډي. کله چې دوی په لاس جوړ شوي شیان بازار ته وړاندې کیږي، بیا یې پیسې هم نارینه ورنخلي. دا خبره سعیدی غزنیوال چې د لاسي ګنډل شوي توکو شرکت لري راته وکړه.
موږ او تاسو ګوري چې په کلي کې ښځې څومره شاقه کارونه ترسره کوي، له غرونه لرګي راوړي، په کور کې پترانه ډوډۍ پخوي، همداسې واښه او ترانه هم د ټول کارونه سخت دوی کوي، لاسي کار دوی کوي. اته موږ دلته شرکت لرو، خو د خپل هغه کومه لاسي صنایع چې د هغه له کلي او ښځې موږ ته تیاروي، خو له بعد مرغه هغوی نه شي کولی چې موږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي، په خاطر چې هغوی ته له کوره وتل یعنې هغوی ته شرم ښکاري، عیب ښکاري. او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول سوی دی چې یعنې ښځه له کوره تر ګوره. په کلي کې چې دی یو اختر او بل اختر کالي کوي، ځکه هغه هم کوم نارینه یې که ورته وکړي، یا ځکه چې دوی خپله پیسې په لاس کې نه لري. او کومه ښځه یا انجلۍ چې هغه په کور کې د لاس کار کوي، هغه هم په ډېر سختۍ سره ترسره کوي، نو هغه په ډېر ارزانه بیه خرڅوي. هغه خپل هم نشي کولی چې هغه خرڅ کړي، نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنې دا راته خرڅ کړه. په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي، خوست، پکتیا، غزني، ګردیز، دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی.
د کابل اوسېدونکي خاټول چاوه ډاکټره ده، وایي کلیوالي ښځې دومره د کور د سړیو څخه ویریږي چې حتی ډاکټر ته خپل سی ستونزه هم نشي ویلی.
که پر روغتیا لحاظ ورته وګورې، نو دوی تر اخر حده پورې چې څوک له پښو ونه لویږي، دا څوک ډاکټر سره نه بیایي. که ډاکټر ته هم بوسنی، بیا دا ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم لاته نه لري. هغه سړی چې ورسره ځي، هغه به ورته یایي چې دا د ما ښځه ده، یا د ما خور ده، یا د ما مور ده، د دې تبه ده، یا سر خوږیږي، چې هغه به ورته وایي. دا خپل مشکل هم دا به صرف یو نمونې په شکل باندې هلته ورته ناست وي، او سړی به خبرې ورته کړي. دا حق نه لري چې خپل ډاکټر ته خپلې خبرې وکړي چې زه دا مشکل لرم.
د طالبانو په دویم ځلي راتګ سره چې له درې کلونو څخه زیاته موده کېږي، د کلیوالو مېرمنو په ژوند کې هم ډېر منفي بدلون راغلی. په اکثره کلیو کې ښځې د کور مخکې پټیو ته هم نشي تللی. شمله مقصودی په دې اکله وایي:
فلان ډېر سخته ده، ځکه چې هغه په کور کې دي، د باندې نشي وتلی، ډګې ته اوبه په سر وتلی، نور ځایونه به اوبه راوړلې، مثاله خاص ټولول ته تللې، مثاله ژوند کول. کلیوال ژوند خو طبعاً چې ټول لیدلی ده، آزاده ژوند ده پخوا، نو اوس چې قید شوي دي ډېر سخته تېرېږي. لکه یو آزاده مرغه چې ته قیده کې، نو د هغې به څه ژوند دي. افغانستان کې اوس فعلاً کار روزګار سم نه دی، او د نارینه چې کار روزګار سم نه وي، نو ټول فشار پر ښځینه باندې راوړي. اسم خرابي، مثاله وهل، ټکل، دا شان چوپ ښځې بیچاره باندې راځي.
اقدر تو ای چې سی برخه کې دوی کوم مشکلات سره مخ دي؟ اتمان دي تاسو دوستان اوس هم په کلیو باندو کې ستاسو تاسو سره خبرې کوي. سی برخه کې دوی کوم مشکلات سره مخ دي؟
سی برخه کې یعنی زما په نظر باندې نیم فیصد دوی په مشکل کې دي. وته لم دوی ته اوس ګران دي. طالبان دا نه غواړي چې ښځې مثال باندې ووزي، نو دوی په خاطر دوی ښځینه ته اجازه نه ورکوي چې باندې لاړ شي. ما خپل په خپلو سترګو باندې لیدلی وو چې یو مېرمنه د زنانه مشکل د مرضي وه، د دوی د کالي
دغه
خزه لورګان او بچی ټول په خارج کې دي. اته خزه چې ماشوم پیدا کیږي، بس مغه کور کې پیدا کیږي، نه ډاکټر لري، نه هغه لري، نرس لري، مثلا ټول خزه هم دغسې دي. وغږ بدن او بس او مثلا می خوراک نه پوښاک نه ماشوم کیږي، سبا تنور نه تناسته، بل سبا مثلا او بوتل جامو جوړو تناسته، کومک سوب نشته، دغه نشته. د باندې باندې څه د ځکو نه باندې نشي وته، نه باندې باندې څه خپل غو بس کده کور نه باندې وته، خو هغه نه نه لاره شي ولا وتخته ده، فلان کوي وتخته ده کوره، او کوي وتخته نه خو داس وشتل دي.
څومره دا لات دردون کوي د افغان میرمنو
ډیر دردونکې ده. بل بیا اوس خو د سوشل میډیا باندې دغه خبر چې شي، په سلا
او خلق غن شری مثال جلی والے کی خخی دی وجہ چا وقت دی غت نکا کی چ دی اسلامی حق دا خخی دا نظم خدا پاک دا کار منی کڑے نظم پیغمبر اگے پزبان دی وقت لگا دزولی مثال خزبان دی مشکلات پکور کی رشی اگے مجبور شی گزا ماجن او کی خدا پاک اجازه نور کی کور پری دی وزی اگے وقت دزولی خصو دا پختنه تنه نکی چتا مشکل چی چتا دا کار وک او تختی دی یاد زان تو ور واشو یاد زان مرک پس مثال یو خزا پکور کی هر سه ولگا تیری کی تند تیری کی هر حالت پی بند رشی سو خصه کی ندی کواهل خو ټکول خو خزا نور دی می جان کی او که چې دا خزا د باندې وته ټو خلق وو د خور باندې وته دغه خلق وری ده د ولا جمعه تر وته یا مثال دی لا خوان باندې خپل ریزه وکړه لږ څه بعد خزا وا خغه ورځ باندې شو هل خور هغه ورځ خو تاسو نه وي هغه ورځ د خزا زان تو ور چول خو تاسو خبر نه وي مثال ولګا تند چې پیراغلو تاسو یو پختن تر له نو چې بعد ورځ پیوند راغلی تاسو ټول ورته راوځئ وایي چې دا ښځه داسې وه دا ښځه داسې وه نو دا بس د افغانستان د خلکو عادت ده خبرې کول پښتنه به نوې خبرې به ډېرې
د ښځو د حقونو فعاله نسرین هم د کلیوالو میرمنو له روغتیایي ستونزو سره ځینې نور مواردو ته هم اشاره کوي چې د کلیوالو میرمنو ژوند یې ورتریخ کړی دی.
دا چې د افغانستان په کلیو کې ښځې له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي، دا ستونزې د صحي اسانتیاوو د کمښت، ناامنۍ او اقتصادي وضعیت په ګډون له بېلابېلو عواملو څخه سرچینه اخلي چې تر ټولو مهمې روغتیایي ستونزو یادولی شو. روغتیایي ستونزو کې هم بېلابېل ډولونه لري، لکه د مورنۍ روغتیا، د ماشوم زیږون پر مهال کله چې د مناسبو صحي اسانتیاوو او مهارت لرونکو ډاکترانو نشتوالی هم له دې ستونزو څخه یادولی شو چې ډېری ښځې په کورونو کې ولادت کوي او د داسې اشخاصو په وړاندې داسې اشخاصو نظر لاندې چې هغوی هېڅ په روغتیایي حالت کې پوه نه لري، او بل هم ساري ناروغۍ دي چې په کلیوالو سیمو کې د صحي خدماتو او پاکو اوبو نشتوالي له امله هم ښځې له ګڼو ناروغیو څخه لکه ملاریا او کولرا او داسې نورو سره مخ کېږي چې د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې مناسبې لارې چارې هم هلته شتون نه لري، او بل هم د ماشومانو کم وزني او د تغذیې کمښت هم په کلیوالو سیمو کې ډېر تر سترګو کېږي. او همدارنګه که چیرې راشو نورو ناروغیو ته لکه ذهني روغتیا چې د جګړې او د بېوزلۍ او کلتوري محدودیتونو له امله هم د ښځو ذهني روغتیا په خطر کې ده چې په دې اخرو کې د وطن حالات او همدارنګه اقتصادي شرایطو خرابوالی هم د دې لامل کېږي چې د دوی ذهني روغتیا له خطر سره مخ شي. او همدارنګه په غیب سیوا بله چې دا هغه هم نابرابري ده، د پوهاوي کمښت او د مناسبو خدماتو نشتون دا هم د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې زیاتوي چې دا مسله په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې عامه ده. ښځې د خپلو جنسي او تولیدي حقونو په اړه لږ معلومات ولري. د واکسینو نشتوالی هم یوه ستونزه یادولی شو چې د ماشومانو د واکسینو اولو کمپاین هم په کلیوالو سیمو کې ډېر کم تر سترګو کېږي، او چې دا د دې لامل کېږي چې د ماشومانو روغتیا د خطر سره مخ شي. او همدارنګه په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روغتیایي ستونزو د حل لپاره د صحي اسانتیاوو نشتون هم دی، او د عامه پوهاوي کمپاینونه او همدارنګه د مهارت لرونکي صحي کارمندانو روزنه هم هلته چې دا شتون نه لري. همدارنګه لکه څنګه چې موږ وینو چې څو لسیزو د مخه هم موږ د روغتیایي او د ډاکترانو د کمالي له نشتون سره مخ وو، خو دا چې اوس مهال لا هم دا ستونزه ورځ په ورځ ډېریږي، دا چې نجونې او ښځې د زده کړو څخه منع کېږي، په دوی محدودیتونه زیات شوي. موږ ته په هره برخه کې ښځو ته اړتیا لرو، د ښځو حمایت ته اړتیا لرو، لکه موږ ته معلمانو په کار دي. که چیرې معلمان شتون ونه لري، ډاکټر به موږ ته کومه شي؟
په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه چې خپل کلی ته هم تګ راتګ کوي، وایي د جمهوریت پر وخت چې کلیوالو ښځو ته د ژوند پاره برخه کې په تیره بیا په روغتیایي مسایلو کې چې کوم عامه پوهاوی ورکول کېده، تر وهه ده د یادو ښځو ستونزې حل کېدلې، خو اوس هغه هېڅ هم نشته. له نوموړي سره مې مرکه کړې په ګاډۍ سره وو.
که امو پوهاوی وی اور سره بیا ورته د صحت بخش ډیر شهان کومک کیدو، زه خپل هم شاید هم تقریبا دوه دورې هم د سی او سو شو، تر مثلا تاکو تکس او برس دندانو، یعنی خلاصه کمونگا تشناب تمزو باید لاسونا یو زل صابون کو کمونگا هر سکو باید لزکر چه میکروبون دیر شوی دی هم دوست چه دی آفت تیر شوی دی آفت سر سوم راوا خراب شوی دی سوم راوا گنی آلوده شوی دی بی حد زیاد خلق مریض کی چه هر سکلاس معاملو کیا مریض شد دی خلق تاو بوری حیران پد کی یعنی پکیلو کی جوان کول دیر سغده ده هاز داغن چه جوان دخی هر سهولت زان تا برا برا ولیشی لاسونا چه اونو منزل شی پو یعنی زیدو فونین شی غاخونا چه اونو منزل شی تبان مخلابوی که یو سوب ساستا سنک ناسی اغا در نازیت کی گی ماشون دی چه پاکونه ساتی ماشون دی مریضی گی ار رو رز بی شفاخانه جرده خو کلینیک تزی ال تاورتا مخصد دواگانه ورکی ماشومان روری مریض یو رکم بل رکم اما پو هاوی چه که دو دیر زیاد خوز دا دو کور چار طرف وی پاکو دک ارتا ویل چه دو خپل کور چار طرف پاکی سلو خواه پاکی میکروبونو نه او سس نشته اما تا چه تشناب تزی اما تا بیا دو دوریم پا خیوی و آشپزیم که یو رکم بل رکم دخ سی حالت دی کلوال ده پرشتا جان یعنی خاص صحت پر بخش که پاملارا ناورت نیکی گی او نه بازی پویی گی یا وقت که با ترننگ ورتا که دو ترننگ بیم ورکول که دو چه دغسی کارون او که پا دی رقم زان وسطه بازی لوازم ورتا ورکول که دو یعنی یو محدود وقت پوری ورتا با کار کول درسو بیا مغا کمک یو سور سر که دو خوز محال دسی یو سنشته
بله اقتصادی ستونزه چوبرا دی دی لامل که گی چه کلیوال خجه مثلا سابون تاو تاسو دیگه کریم یاد کرل شامپو دو شاینو لاس رسای ونه لری اقتصادی مشکلات چوبرا دی دی مسائلو لامل که گی
طول چه هر خواه و سیده فرشته جان داد اقتصادی مشکلات لخواه رازی که یه انسان ده اقتصادی مشکلات یعنی حالی یو سوک ده گرد ورطی یو سو پیسی ورطراشی کنه چبان خپل صحت تا خپل کور تا خپل ژوند تا خپل خزو ډیر سلیقه لري که څه به سواد موسی کنه فرشته جان بیا په سلیقه برخه کې خزو ډیر رول لري او ډیر پوهیږي هر څه چې ده د اقتصاد له وجې کېږي اقتصاد د خو د ژوند په سلوک د ژوند په رفتار او د ژوند هر اخیزه مشکلات حلولای شي یعنی صحت بخش د کور په برخه کې که کور چار طرف ماحول د پاکي ام پیسې غواړي د سن ده چې ته باید مثلا جوړو په کار لري او بو په کار لری چوب ډیری منظم سه یو په کال لري چوب د پکې وساتل شي هغه په خلاص بوشکو یا سل تر باندې او بو اخلي بیاغه مغوبونه استفاده کوي خوري یعنی یو چانه دو بو مشکلات لري کو په ډیری کول شي خپل کور هر څه منظم هر څه پاکي خو میاشتو کالونو بوري یو څه نه منزل کیږي یو فرش او سه نه منزل کیږي یو کالی سم په مثلا هغه سه ډول نه منزل کیږي یو کښه که خلاص واچو بیرته هغه واغونده سه د چلمر یعنی میکروبونه وژني خو د سم نه ده چې تو یو او کالی او کش که تنا په سر واچوه هغه میکروبونه وژني صحیح ده او بل دا چې دا مثلا خپل ماشوم مینځي یا تشناب ته ځي یا یو ځای پاک کوي یو په همداسې اوبو باندې لاسونه مینځل زما پان میکروبونه نه وژني یعنی اقتصاد ډېر رول لري یعنی چې وګورئ اقتصاد د ژوند په هر اړخ کې اقتصاد رول لري که اقتصاد دخي هر څه کولی شي چې اقتصاد دخني هېڅ هم نشي کولی
بله که راسو قضایي برخې ته کلیوالې ښځې اوس څومره ولې سي چې د مشکلاتو په برخه کې کله چې دوی حقوقي ستونزې لري آیا قضا ته مراجعه کولای شي
قضا ته مراجعه کولای شي اما د څه نشي کولای چې مثلا هغه دغه حق ورکړل شي ورته ځکه دلته د څه قضا نشته جمهوریت قضا نه ده امارت قضا ده امارت خزه نه مني د خزو خبره نه مني دې برخه کې ډېر مشکلات لري که هر څه وځو یعنی ډېر دقیق معلومات د قضا نه لرم کوم کیسونه چې یعنی اورم سوشل میډیا که یعنی ډیر نه راول کیږي ډیر نه کیږي مشکلات مثلا باز خزې چې د کلیوال خزې د خپل مشکلات قضا ته نشي وړلای یا تاجرګ نشي کولای بس په ځان تیری هغه وهل هغه ټکول هغه ظلمونه ټول په ځان تیری خو د دې خاطر چې وي شرم دی او غیرت دی او ننګ دی د مشکلات له وجې هغه خزې چې مثلا پوهېږي لږ څه تحصیل کړی وي مثلا د باز سوشل میډیا کې ډېر فعال وي ونډه ولري که څه مشکلات ورته راشي هغوی کولی شي چې قضا ته لاړ شي که هر څه وګورو حق یې ورته نه ورکول کېږي خو یو څه زحمت ځان ته وباسي خو کلیوالو ښځو کې دا خبره نشته فرشته جانې چې هغوی لاړ شي قضا ته لاړ شي یا هم جرګه وکړي یا خو یو څه ورځې ځي خپل پلار کره کېنېږي بیا په خپل منځونو کې جوړېږي او دغسې مشکلات دی نور څه قضا ته تګ او چې لاړم شي ورته ونډه نه ورکول کېږي هغه څه چې هغه غواړي هغه ورته نه ورکول کېږي
بله په داسې یو وضعیت کې چې د طالبانو حکومت هم د ښځو ستو غاګ داوري په کلیوالو سیمو کې هم د دوی ژوندونه په عامه خبره سیف نه دي. دوی داسې ژوند لري چې په سترګو ټول ورته ګوري چې ورځ تر بلې دوی ته تاوان رسیږي. داسې وضعیت کې تاسو په نظر کلیوالې ښځې څه وکړي؟
زما په نظر چې هغه خپل حق وغواړي، ځکه دا د ژوند څه ده چې انسان آزاد، یعنی الله انسان آزاد پیدا کړی صحیح ده، آزادي په چوکاټ کې خدا حق هم ورته ورکړی شوی دی چې باید خپل حق غوښتونکی اوسي او خپل هغه د حق نه دفاع وکړي. ځکه یو ښځه باندې که ظلم شو هغه خپل حق وغواړي، هغه خپل حق نه دفاع وکړي، نور څوک نشي کولی چې خپل ښځه باندې ظلم وکړي یا زور زیاتی وکړي یا ښځه مشکل سره مخ کړي، ځکه هغه پوهیږي چې یو ښځه غږ پورته کړي نو ټول ښځو غږ دی. خو افغانستان کې داسې یو څه نشته، ځکه شاته ملاتړ څوک نه لري چې څوک شاته ولاړ وي او حمایت کړي چې هغه د حق غوښتونکی اوسي. او دې مهال کې فرشته جانې خو هېڅ امکان نه لري. اول مونږ اول زه خپل حق نشم غوښتلی، ځکه زه دوه میاشتې کېږي چې په کور کې اوزګار ناست یم، مثلا وظیفه اجازه نه ده، خارج ته تګ امکان نه لري، او دلته چې څومره لاس پښې ووهي هماغومره ځان ته، یعنی د مرګ هغه سرحد ته ځان رسوي. ځکه یو غږ وکړي دریم غږ کې دی ځای په ځای کې یا تاسو مړی د هم نشي پیدا کولی په میاشتو. او دغسې حالت ډېر سخت دی په دې شرایط کې چې ښځې په تګ وکړي او داسې یو کار غوښتونکی اوسي. ځکه زه خپله یو دوه ځل چې جنجال مې وکړه تا ماته په موبایل کې اخترونه ورکول کېدو تر نن ساعته پورې، چې یعنی ما پرون هم دا تصمیم نیولی و چې خپل دا سیم کارتونه اکاونټونه ټول بند کړم، ځکه ډېر فشار لاندې یم. ځکه ما وظیفه کولو د کور حالت او د ژوند حالت خراب دی، پلار جان مې الله دې وبخښي هغه وفات شوی دی، او زه مثلا د کور مشره یم، ورونه مې وړي دي ټول، هغوی ته باید زه ډوډۍ ورکړم، هغه زما په تمه دي چې زه باید ورته یو څه ورکړم. خو دلته داسې شرایط دی چې ته وظیفه نه شي کولی، حق غوښتونکی چې زه حق وغواړي بیا تهدید کېږي، نو دغسې حالت دی. په دې حالت کې زه راته خپله چې یعنی زه پوهېږم چې زه باید کوم کار وکړم، کوم لاره باید ونیسم، زه خاموش یم، نه شم کولی، ځکه د ژوند د فامیل خطر را سره دی.
د تاسو به اوسني نظام ته ویل څه وي چې پرېږدي که هغه کلیوالې ښځې دي که په ښارو کې اوسېږي چې خپل حق حقوقو ته ورسېږي؟
خو دا غوښتنه دا ده چې حداقل ورته د کار زمینه برابر کړي، ځکه که د یو کلیوال مثلا ښځه مېړه کار وکړي او شي کولی چې خپل کور ته نفقه راوړي، هېڅکله په یو کور کې په یو فامیل کې جنجال نه بېخېږي. مثلا یو ښځه یو وظیفه وکړي خپل خاوند سره اوږه ورکړي، زما په اند هېڅکله داسې مشکلات سره نه مخ کېږي. کوشش وکړي ورته د کار زمینه برابر کړي. هماغه د اسلامي امارت په حجاب کې زما په اند ورته یو حجاب انتخاب کړي، که هر حجاب کې زما په اند ما ته ووایي چې شل دانې صادر په سر واچوه ولاړ شه کېنه درس وایي، زما قبوله ده. په ډېر حجاب لاړ شه وظیفه وکړه، زما قبوله ده. همداسې د ټولو دا څه ده چې ورسره منی هر رقم حجاب وي، هر رقم سي ورسره منی، خو د کار زمینه د تحصیل زمینه ورته برابر کړي. ځکه موږ ډېر شاته لاړو، بے حد ډېر زیات شاته لاړو، تقریبا سلو کالم مونږ شاته لاړو. ورته یو څه برابر کې هغه پروګرامونه، مثلا عامه پوهاوی وي، کومکونه یې چې ورسره مثلا وظیفه نشي کولی یو څه کومک، ځکه مونږ پوهېږو ډېر پیسې کومک کېږي. همدا اوس په دې طوفانونو کې څومره کومک شوي خو تر اوسه خلکو ته نه دي رسېدلي. څه شوي دوی د ژوند هغه تګلاره، یعنی هغوی د ژوند هغه څه مشکلات چې و یو څه حل کېدو.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 22 14 40 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هې چاره.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
اساسي او بشري حقوق.
قضا قدرمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې ماشومان سره د بد چلند پر ځای هغه سره د درناوي او ښه برخورد د ارزښت پاکله خبرې کوو. لمک سره میلمه دی د ټولنیزو چارو او بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتیت. ډاکټر صاحب، په پایل کې خو ډیره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړل. راځو خبرونه په دې پایله وو چې د ماشومان او هغه اساسي او بشري حقونه چې تر ټولو زیات ډیر لومړیتوب لري هغه څه دي؟
الله تاسو وساتي. تاسو نه مننه کوم چې ما ته مو د وخت ورکړل چې زما نظر تاسو ولرې. ماشوم خو په حقیقت کې ژوند دی، ماشوم راتلونکی دی. ماشوم زموږ تاسو هغه څه دي چې موږ تاسو باید ورته ډیر زیات توجه وکړو. ډیر زیات حقوق لري. لومړی حق د ماشوم دا دی چې هغه باید ژوند وکوي. دا ماشوم البته که نارینه وي او که ښځینه وي، نو هغه باندې باید ښه نوم کېښودل شي او هغه ته باید ښه زمینه سازي وشي چې ښه تعلیم وکوي او آرام ژوند ولري، هغه نفسي ستونزې ونه لري. او د ده چې څومره مشکلات دي هغه د کورنۍ په کچه باندې وي او که د ټولنې په کچه باندې وي، هغه باید ورته حل شي. او د ماشومانو چې څه غوښتنې دي هغه ورته ورکړل شي. او بل ده چې موږ څه غوښتنې لرو د ماشومانو نه هغه هم باید په نظر کې ولرو. موږ اکثره وخت ماشومانو موږ احترام غواړو، خو دغه سوال باید موږ مشران د کوچنیانو نه وکړو چې آیا موږ د کوچنیانو حق ادا کړی، دغه حقوق موږ ورته پوره کړی او که نه. چې دغه ماشومان زموږ ستاسو راتلونکي دي او همدغه زموږ ستاسو به مسؤلین وي، همدغه به زموږ ستاسو د ملک چارې به ورسره وي، همدغه به زموږ ستاسو مبتکرین وي، زموږ ستاسو به ډاکټر صاحبان وي، زموږ ستاسو به انجینر صاحبان وي، زموږ ستاسو دغه دندې به زموږ ستاسو دغه ماشومان اخلي، بیا به هغه زموږ ستاسو په ځایونو باندې وي او موږ تاسو هغوی دپاره باید ښه الګو شو. نو د دوی چې څومره حقوق دي هغه د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې هغه ورته ورکړو، داسې یو تعامل ورسره وشي چې دا زموږ ستاسو راتلونکي دي. د دوی سره من حیث د یو رهبر، د یو لیډر، د یو مسؤول تعامل وکوو. داسې تعامل ورسره ونه کړو چې دا ماشومان دي او خاصتا د دوی د استعداد او د دوی د کوم مهارتونه چې دي دې ته وده ورکړو. رسول صلی الله علیه وسلم په یو مشهور حدیث شریف فرمایي چې من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا. څوک د لویانو احترام نه کوي او کوچنیانو باندې شفقت نه کوي زموږ نه دی. زما دغه نظر دی چې رسول صلی الله علیه وسلم حتما د هدف چې څوک د لویانو نه تجربه نه اخلي کشران ته پیغام دی، او څوک چې د کوچنیانو استعدادونو ته وده نه ورکوي، هغه ته نمونه ورکوي، هغه لویوینه او هغه باندې توجه نه کوي، نو دا زموږ نه دی. نو دا ماشوم چې دی دا عمومي خبر ده، که زما زوی دی، که زما لور ده او که زما گاوند کې دی، که زما کلی کې دی، که زما ټولنه کې دی، ټول ماشومان ته باید موږ مشران مینه ورکړو او د دوی استعداد ته باید وده ورکړو او دوی باید وهڅو او دوی باید تشویق کړو. او په هغه شان باندې چې نه پوهېږي په ډېره مینه باندې هغوی پوه کړو. او کوچنیان او کشران هغه باید مشرانو نه، ځکه چې هغوی اهل خبره دي، هغه شیانه باید ورنه واخلي.
بله ډاکټر صاحب، په افغاني ټولنه کې ماشوم ته کله چې کوم څه ورنه غواړیم داسې یو برخورد ورسره کېږي چې هغه نامناسب برخورد وي، او کله چې هغه کوم ښه کارم کوي دی نه ستایل کېږي. مثلا په نور هیوادونو کې مونږ ګورو چې کله که ماشوم یو ښه کار کېږي لغه نه مننه کېږي، کله ماشوم نه غوښتنه کېږي ډېر داسې غوښتنه کېږي چې په کې ډېر زیات درناوی پروت وي. په درناوي به خبرې وکړو، ماشوم ته درناوی څومره مهم ده، څومره لغه نه یو ښه شخص جوړېدلی سي په آخره کې چې هغه هم بیا خلکو ته درناوی کوي.
زموږ تخصص وایي چې د انسان په دماغ کې ښي طرف ته بره، دلته یوه منطقه ده، د دې منطقې دنده او وظیفه چې دغه خلاقیت، ابتکار او نوښت دی. دا د دې منطقې د انسان په عقل کې، د انسان په دماغ کې دغه وظیفه ده. د دې غذا چې ده هغه به تشویق دی. څومره هم چې انسان تشویق شي دغه ابتکار او خلاقیت ډیر زیاتیږي. څومره هم چې د انسان سره بد وضعیت وشي، بند چلند ورسره وشي، نو د خلاقیت او د ابتکار کومه اندازه چې ده د ډیره کمیږي. او حتی یو وخت کې خطرناک وخت دی چې منځ ځي. زموږ تخصص کې بل یو خطرناک قاعده موږ په دې رابطه باندې خوره کې لرو، هغه دغه ده چې کله انسان چې د مور نه پیدا شي نو دغه د ابتکار او د خلاقیت لور چې دی سل په سلو کې د فعال دی. سل په سلو کې کله چې دغه کوچنی لګ لوی شي په کورنۍ کې تاوتریخوالی وي، د خاوند او د ښځې تر مابین یا د کورنۍ کې د نورو اعضاو تر مابین تاوتریخوالی وي، د ماشوم متاسفانه منفي اغیز اخلي. د ابتکار او د خلاقیت کوم لوری شي دا کمیږي. کله چې ماشوم کودکستان ته لاړ شي هلته که بیا منفي اغیز ورسره وشي، نو دغه د ابتکار او د خلاقیت لوری چې دی څرنه وایي د نور هم کمیږي. ځکه هم ځوان چې په کودکستان کې باید ټول ښوونکي باید هغه خویندې وي، هغه باید نارینه الکته باید درس ورنه کړي، ځکه چې نارینه موږ نارینه حوصله نه لرو. نو ضرب قانون ډاریګو زر غوسه کیګو نو خدای نخته چې بد تعامل او بد چلند ونیش د ماشوم مقابل کې نو دا ماشوم چې لویږي نو د ابتکار او د خلاقیت د کوم لوري چې د منفي چلند ورسره وشي نو د بیا کمیږي ماشوم چې کله او کلان شي کچیر د بد چلند ورسره وي په تدریسي فضا کې په کورنۍ فضا کې نو دا په ډیره خطرناک اندازه باندې او 100% د منځ زی ک بد چلند ورسره وشي او تکلان شي تقریبا چې 90% د خلاقیت او ابتکار د منځ زی 10% پات کیږي مخکې د دینه چې د ماشوم عمر او تکلان شي او 90% خلاقیت ابتکار د منځ زی البته چې بد تعامل ورسره وشي او خاصن کچیر فیزیکی تعامل ورسته وشي الله د نکړي ماشوم ووهل شي دغه ابتکار او د خلاقیت لور چې په خطرناک توګه باندې منځزي 2% پاتې کیږي او 90% وروسته د ټول د منځزي نو هغه ماشومان سره چې بد چلند کیږي بد رفتار ورسره کیږي او وهل کیږي ټکول کیږي او اوته بد خبرې کیږي نو دغه د ابتکار او د خلاقیت کوم لور چې دی د منځزي ماته ځنه مشهور کی بعضی کورنۍ وایي چې ما دغه ماشوم چې دی ګول دی په څنه پويږي په خبر نه پويږي خو تا ګول کړای او هله ټټک ولا ایموره ایپلار ټټک ولا کړه چې موږ ماشوم راش اد ملمانه چې راش دروازه سره کې نه و ماشوم ک د جرأت نه لري چې لار شي د ملما سره بار کینی او حتی ځنې ماشومان هم دغه جرأت نه لري لړزيږي چې ملما ته لاس ور کړی سره ور سره وکوي بس کار دغه دی چې دروازه سره ناشوي او د ملمنو او کوي خدمت وکوي د جوړې په وخت کې چلمچی او گزاره وړي لاسونه ورته او مينځي ورته ورواشي لاس پاک ورته ورکړي او هم د څو قسم لړزيږي ملما دوه خبر ور سره کړی نه وي چې بس جواب ورته نشور کوي علت غدایچه د خلاقیت او د ابتکار د غلور د کم پات کی زکه هم متاسفانه موږ په افغانستان کې د خلاقیت او ابتکار کم دی اوس هم چې د څومره انسانان د خلاقیت او ابتکار لري صرف د 2% فعال دی نو دا ډیره خطرناک موضوع ده او ډیره مهمه موضوع ده او ډیره اړینه موضوع ده کاش کې زموږ د اواز کا استادان او وی مربیین او وی مورپلار او وی د ماشوم سره د تعامل وشي لکه د یو ګل سره د ګل څنګه په نوم تعامل کیږي
ډاکټر صاحب په افغانستان کې لکه څنګه چې ټول خلک خبر دي اقتصادي مشکلات په دې وختونو کې زیات شوی دي ځکه خلک بیکار دي او ته د کار زمينه د مسایې ده دغه مسلې هم یو ډول د ماشومان په ژوند هم ډیر بد اثر کړی ده لوی خونه خو هغه څه دي دوی ته ضرور دي تغذیه په برخه کې دي خوراک پوښاک په برخه کې هغه نه ورته رسیږي بل لوري بد چلند سره کېږي مشران وایي چې موږ په بد وضعیت کې نو موږ نشو کولای چې له دوی سره ښه چلند وکړو دغه ته تاسو څه ویل لرئ
دقیقا افغانستان کې اقتصادي ستونزې دي کوچنیان لپاره خو د ما په نظر باندې کې داسې امکان ولري چې د ستونزو نه دوی لري پاتې شي خو اصلا امکان نه لري ځکه چې هغه هم د آزادۍ او ځنې مورپلاف متاسفانه چې هغه یو قسم په دې وجه باندې چې قسم التماس ته حضور وکړي خپل ماشومان سره بعضې مشکلات شریکوي ادارې غلط کار دی پلار ورته وایي زه فقیر یم زه پیسې نه لرم او خاصتا چې کوچنیان بعضې څه خواهشات ولري ماته دغه واخله ماته دغه واخله دا ورته زما سره د پیسې نشته نو دلته به کوچنیان مقایسه کوي مقارنه کوي خپل داخلي عقل کې د خپل همصنفي د پلار سره د خپل ملګري د پلار سره هغه ته ول د شایخص دي ماته نشي خسته د ما پلار ولې غریب دی زه ولې د زوی یم زه ولې بل چې اکثره دلته حرف کیږي نو نو ما خدای کوشش وشي چې دغه ستونزې مشکلات البته نسبی انداز کې د ماشومان ورنلري پات شي او کچیرته بیا دا قانون لري نو بیا په داسې یو قسم انداز کې ماشوم ته قناعت ورکړ شي چې خیر دی دا کوم کار نه چې د الله تعالی طرف نه دی مونږ د الله بندگان یو او دا کوم کار نه چې دا ان شاء الله موقت دی او دغه ستونزې دې به ان شاء الله ختميږي ته به لویږي یو وخت کې به داسې راځي چې ته به مونږه مسؤل کیږي ته به مونږ ته بیا ان شاء الله چې د رزق او د روزي سبب به جوړيږي ماته یادې کې زمو مور کونډه وځه وړو که ماشوم هم د مور کلی کې وخځه واغه به د مامور بجار لغه ورته وي چې جوړه ما تور به د غټ شي او د بوټو کړه په ها به خيږي دا خبر از ډیر ماشوم هم د خبر به هغه گاونډي به زما کند مور ته به دغه تسلیت به ورته ورکول او په دې باندې به هغه آراموله نو کله کله زمور سره ټوکی و ما د قدم خپل په زمکه باندې ورته وای ما ورته هم چې د تور د وسغړ شو نو هدف دا دی چې هغه څوک چې په خبره باندې لیک پوی دی هغه تسلیت ورته ورکړي او البته همکاري د خو یو حق ته همکاري ورسره وشي نو د کوچنیان سره داسې قسم تعامل وشي چې الاقل د کوچونی سره په جبهه کې موږ غن شو ور سره واقعي نشو او وته داس قنات ورته ورک شي خیر دی شپه چې کله راځي حتما رون سهار راځي ان شاء الله رون سهار به راشي د مشکلات ستونزې به ختم شي دا به منځه ولاړ شي ته به لوی شي او الله مهربانه دی پلار به کار پیدا کړي یعنی په داسې دغه ماشوم چې دروغ هم ورته ونه وایي ځکه چې کله کله ماشوم ته دروغ ویل شي دا یو شرعي حذر هم دی رسول صلی الله علیه وسلم په مجلس کې صحابي وایو چاته ماشوم ته ورته تراش الله ورته موټه نیول او څه درته درکم بیا رسول صلی الله علیه وسلم ورته چې تاسو په لاس کې شیشته ورته جوز ما پلاس کې خرما ده وکي چیرته ستا پلاس کې څه نه وای او ماشوم ته د وی چې راشه زه در کوم نو ته دروغجن حساب دی نو ماشومان ته دروغ هم ونه وایو ځکه چې موږ ورته الګویو او هغه ته داسې موږ قناعت ورته ورکو چې هغوی هم تشویق شي هم د هغوی دپاره داسې قسم تسلیت شي چې د هغوی ذهنونه آرام شي تر څو د دوی په ذهنونو د دوی په خلاقیتونو او د دوی په ابتکاراتو باندې بیا منفي تاثیر ونه لري.
بله، مور پلار او د کورنۍ نورو مشرانو ته عامه پوهاوی څومره لازم او مظلوم دی چې دوی په دې باندې پوه سي که نن د خپلو ماشومانو سره دوی مناسب چلند نه کوي، هغه ته درناوی نه لري، هغه ته داسې خبرې کوي چې د غل سن او عمر نه ډېرې لوړې دي، دوی څه ډول په دې پوهول سي چې دا کار د تاسو مناسب نه ده او د کوچني ټول حیات تاسو خرابوي؟
ډېر اړین دی. زما خو داسې نظر دی چې په افغانستان کې د تات فرهنګ کوم وزارت چې دی هغه یو پلان ولري، برنامه چې تقدیمیږي په تلویزیونو کې په رادیوګانو کې، او تاسو لکه د ازادۍ رادیو کې تاسو دغه برنامه لري، دا ډېر لوی کار تاسو کوئ چې دا هم پوهاوی چې د ډېر زیات اړین زه بولم. همداسې پروګرامونه جوړ شي، همداسې سیمینارونه ورکړ شي. حتی زما خو داسې یو نظر دی که چېرته داسې امکان ولري، مخکې دې نه چې کوم نجلۍ او هلک واده سره وکوي، نو هغوی ته د مثال په توګه باندې باید ترینینګي پروګرامونه دي. دا ترینینګ واخلي یوه ځوان نجلۍ ده او یو ځوان هلک دی، د هغوی په دماغونو کې بغیر د مینې نه او بغیر د هغو مسایلو نه چې دوی په ذهن کې دي نور شی نشته راتلونکي دی دوی نه ګوري. متاسفانه داسې یو ترینینګي پروګرام دوی ته ورکړل شي او حتی د اولاد تربیې په رابطه باندې دوی ته عامه پوهاوی باید ورته ورکړل شي. د هغې نه وروسته بیا دوی واده وکوي. حتی زما خو داسې نظر دی چې محکمه ورته اختنیکا ورته ور نه کړي تر څو دوی دغه پروګرام نوي اخیستی داسې د جهتونو سره هماهنګي وشي. ډېر زیات اړینی بولم چې خپل هم د خاوند او ښځه دوی خپل ځان هم د پوهاوی باید ولري. نن سبا الحمدلله چې معلومات شته، انټرنیټ کې هر شی شته، او زموږ الحمدلله متخصصین دي او علما کرام دي، او دا خبره باندې مطلب د خبره شته د باندې صرف لک فوکس په کار دی او توجه ورته په کار ده. موږ متاسفانه چې افغانان ډېر توجه نه کوو د خپل علمي او د فرهنګي لوري ته، نو صرف ټول کارونه داسې یو قسم روان کړي چې بس توکلي بس روان یو، او دغې قرباني همدغه بیا ماشومان دي. دغه عامه پوهاوی ډېر زیات مهم دی، ډېر زیات اړین دی چې موږ تاسو په دې باندې ټول په دې مسؤلیت لرو، حق دی چې موږ تاسو په دې باندې کار وکړو.
بله، اما پوهاوی خو تاسو په اړینتوب باندې خبرې وکړې چې دا ضرور دی، مګر په افغانستان کې اوس اما پوهاوی ورځ تر بلې کمیږي. مثلا تاسو رسنۍ یادې کړې چې په دې کې مهم رول لري چې خلکو پوهوي چې له کوچني سره څه ډول برخورد وسي. ټولنیزې رسنیو ته لاسرسی خلک نه لري، صوتي رسنیو ته، تصویري رسنیو ته، انټرنیټ ته دو ته لاسرسی ډیر کم سوی. دا وضعیت تاسو څومره خطرناک وینئ؟ کم داسې دوام وکړه او خلکو ته عامه پوهاوی ونه رسیږي، بیا به د کوچنیانو وضعیت په کورنیو کې څه رقم وي؟
زما نظر دغه دی چې رسنۍ باید کمی نشي، که زیاتې نشي الاقل دغه موجوده رسنۍ د خو موږ تاسو وساتو او د دې سپورټ وکړو. حتی که ځینې رسنۍ اقتصادي ستونزې لري، نو هغه بعضې ملي تاجران او بعضې مؤسسات او بعضې انسانان چې هغه د افغانستان دوستان دي او مینوال دي، د هغوی نه همکاري وغوښتل شي او نورې رسنۍ جوړې شي. خو مهمه دغه ده چې رسنۍ د ارزښتونو او د مبادئو د چوکاټ کې فعالیت ولري. د اطلاعات فرهنګ وزارت د هغوی نظم جدي خواهش دی چې هغوی برنامه ولري په مسجدونو کې امامان صاحبان ادا مکلفیت لري چې هغوی صرف او صرف خپلو مقتدیانو ته جمع ورنکړي او هغوی درسي دي پروګرام ولري، او همداسې استادان او پوهان او د څومره وسایل چې موږ تاسو لرو، نو د هر انسان د خپل منبر نه او د خپل کومه وسیله چې په لاس کې لري د دې نه استفاده وشي. راډیو د مثال په توګه باندې زیات اورېدل کیږي، بعضې غرنیو منطقو کې هلته تلویزیون نه وي، نو راډیوي بعضې پروګرامونه باید جوړ شي او په تلویزیونونه کې چې څومره مسؤلین دي هغوی کاشکې دې ته خاص توجه وکړي. زما خو داسې نظر دی چې د اولاد سالمه روزنه دا یو قسم اجباري شي په دې باندې حقیقتا په رسنیو باندې، نو دا پروګرامونه وي که دې لوري ته توجه ونه شي نو موږ تاسو وروسته پاتې کیږي. متاسفانه نړیوال رانه مخ کیږي، دا خو د هغوی سره سیالي یو ځل نشي کولای. خدا چې متاسفانه چې موږ تاسو په هیواد کې درې اساسي ستونزې د پخوانه ویل یاشته چې هغه جهل او ناپوهي ده، او فقر او بیچارګي ده. د خېټې فقر دی، یو د دماغ فقر دی، نو دغه د دماغ او د عقل او د فکر فقر چې دی ډېر خطرناک دی. موږ تاسو ټول لاسونه سره ورکړو، یعنې په دې مسائلو کې زما په نظر باندې حکومت او رعایت او ټول افغانان په داخل کې دي او په خارج کې دي، په ښه نیت باندې. البته په ښه نیت باندې، ځکه چې موږ تاسو دغه ښه نیت ډېر زیات مهم دی چې انما ترزقون و تنصرون بنیاتکم، الله موږ تاسو رزق راکوي، نسات کامیابي راکوي په ښه نیت باندې. چې موږ تاسو بغیر دې نه چې سیاسي اهداف لرو، بغیر دې نه چې نور څه مسائل ولرو، صرف او صرف د انسان جوړونه دا زما کار دی. زه ډاکټر یم، طبيب یم، د هر چا علاج زده کوم، او هغه سره زه فکرن جوړیم کنه جوړایم ورسره خو د ما واجب ده چې د خپل پیغام ورته ورسوم او دغه په ډیر جرأت باندې ورته ورسوم او ورته وایم چې چیرته توجه ونه شي د انسان په جوړونه کې نو دا موږ تاسو ټول د خطر سره حقیقتا مخامخ یو. انسان چې به علم وي جاهل وي او به فرهنګ هم نس پاتې کیږي دغه نو یو وخت بدمش جوړیږي دغه نو خطرناک انسان جوړیږي هغه خپل ځان ته خطر کې دی او خپل کورنۍ ته متاسفانه چې هغه خطرناک دی او خپل ټولنه متاسفانه چې هغه تهدیدوي خطرناک یو بم جوړیږي. دا د موږ تاسو شریک مسؤلیت چې موتاس اولاد باندې توجه وکړو دغه پروژنه کې او کشران په ډیر مینه باندې مشران د ټول شی واخلي او مشران په ډیر مینه باندې تکرار نه وای ما خپل اولاد وي او کپردی وي نو دا کوشش وکوي چې د وی استعدادونو ته وعده ورکړي او لوی کړي چې د دوی د وسه رسیږي د الله د رضا په خاطر باندې هغه ورته ورسوي چې تر څو موږ تاسو ټول په یو کښتۍ کې ناست یو. کښتۍ کې چیرته یو سوری وشي دغه نه چیرته اوبه را داخلی شي نو ټوله کښتۍ ډوبېږي. نو الله دې نه کړي چې موږ تاسو ډوب نه شو. زه خو داسې وایم چې د موجوده وسایلو نه استفاده وشي د څومره رسنۍ چې لرو کوشش وکړو چې رسنۍ زیاتې کړو ځکه ضرورت ورته لرو ډېر زیات. د که چیرته رسنۍ زیاتې شي او رسنۍ تشویق شي او رسنۍ وهڅول شي دا خو یو مهم کار دی او دا مهم ګام دی او دا کار باید وشي. د کوچنیانو لپاره د مثال په توګه باندې ډایرکټ بعضې پروګرامونه چې هغه مباشرتا د ماشوم سره ارتباط لري بعضې کارتوني پروګرامونه بعضې نور د دوی د استعداد د لوړولو لپاره د ماشوم د مور او پلار دپاره او د هغوی د کورنۍ د مشران دپاره د هغوی د عامه پوهاوي دپاره څومره توجه شوي دغه توجه ضعیفه بولم دغه توجه باید زیاته شي.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندي سلامات اوسئ.
الله تاسو مساتي مهرباني.
درندوستانو داو د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ماشومان سره د ښه چلند او هغو سره د درنوي د ارزښت پاکله خبري وشولې. لمونږ سره میلمه و د ټولنیزو مسایلو او بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتیت تربیه پرځای کې چې است علامه مال او ملګری.
Yeah.